په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن وویل چې له دوی سره یو راجستر شوې الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره او تېره شپه د افغانستان په فضا کې بېدرکه شوه. د روسیې د هوایي چلن ادارې دا خبره وروسته له دې وکړه چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د یوې الوتکې د لوېدو خبر ترلاسه کړی دی. د روسیې د هوایي ملکي چلن ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دا چارتر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان له لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د ادارې دا هم ویلي چې دا الوتکه په 1980 میلادي کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه. په عین حال کې په بدخشان کې طالب چارواکي وایي چې یوه الوتکه د زیباک او کران منجان ولسوالیو د توپخانې د سیمې پر غرونو لګېدلې ده. د بدخشان د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری رسنیو ته په استولي پیغام کې دا الوتکه هندي بللې وه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري لارو د بندېدو له کبله په تورخم کې د پاکستاني سوداګرو ولاړې لارې بېرته پېښور ته ستنې شوې دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ پاکستاني چارواکو د افغان باري نقلیه وسایطو پر مخ د تورخم لاره بنده کړه، طالب چارواکو په متقابل اقدام کې منځنۍ آسیا ته د پاکستاني لاریو مخه ونیوله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بندې دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې له تورخم څخه د دغه هیواد سوداګرو تر سلو ډېرې لارې له دې کبله بېرته ستنې شوي چې په هغو کې بار میوې او ترکاري خوسا کېدي. دا لارې د تېرې شنبې له ورځې په تورخم کې د لارې پرانستل کېدو ته انتظار وي. پاکستان وایي واضح هغو افغان لارې چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د بندېدو له کبله د دوو هیوادونو خصوصي سکتور د ورځې 200,000 ډالر زیان کوي. د افغانستان د خبرلارو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبري آژانس خبریال احسان اکبري نیول شوی دی. دغه مرکز نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې د اکبري د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشي کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوي چې د هیواد د رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د خبریالانو د مرکز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو یو سلو وشپېته مورده ثبت کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله یې څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو وویشته. د قومندانۍ همداراز وویل په دې برید کې یو عراقي سرتیری او یو شمېر امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. شاوخوا 2,500 امریکایي پوځیان د عراق په څو سیمو کې میشته. د اسرائیل ترڅنګ د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو خلاف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ټینګار سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. د پرون شنبه د ناپیلي غورځنګ د غړو هیوادونو په غونډه کې چې په یوګندا کې جوړ شوی وویل د دوو هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د هیواد د جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپېژندل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف امبورل هم د جمعې په ورځ د دوو هیوادونو پر هر لارې ټینګار کړی و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي په سور سمندرګي کې د کړکېچ پر زیاتېدو اندېښنه لري. د سی این این د په مرکه کې چې نن خبره شو ویل اندېښنه دا ده چې پر یو بل د امریکا او حوثیانو حملې بل کنټرول ووځي او په سیمه کې به نښتې پراخې شي. حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمنې دي په وروستیو اونیو کې په سره سمندرګي کې په تیرېدونکو بیړیو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي او له دې کبله د آسیا او اروپا ترمنځ نړیواله سوداګري اغېزمنه شوې ده. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به په پاکستان او ایران کې د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ او د هغو بریدونو د مخنیوي په هدف چې د معترضینو په خبره هزارګان پکې په نښه کېږي د اعتراضي غونډو له حاله خبرو. یو شمېر سوداګر وایي د تورخم او یو شمېر نورو ترانزیتي لارو د تړل کېدو له امله ورته میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی دی.
د چالور پنځه میلیون افغانان ډېر تاوان راوختی دی په مالټې مود د تورخم په لارو ټول خلاص شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر بیا وایي د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت سیاسي کړکېچ د دې سبب شوی چې د بار وړونکو پر موټرو پر مخ د تورخم دروازه وتړل شي.
خبره یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسې شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي.
یو شمېر ښځې چې د کورنۍ سرپرستی دي وایي د شرعي محرم د نه لرلو له امله نشي کولی په اسانۍ ځان ته کور کرایه یا ګرا وکړي. په کندهار کې کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات یې ښه دي خو بازار نه لري.
زعفران مې پر نیم جریب ګرلي وه، انشاءالله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړي. هغې راته پراته دي زه په خپله خورم خرڅوم دغه اندسته خرید.
او په غزه کې د روانې جګړې په اړه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وروستیو څرګندونو به خبر شي چې وایي د حماس څخه د ډلې له بشپړ ځپل کېدو وروسته به د غزې امنیتي کنټرول د اسرائیل په کنټرول کې پاتې شي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
له نه ورځو راهیسې د تورخم او یو شمېر نورو ترانزیتي لارو له تړل کېدو وروسته یو شمېر سوداګر وایي میلیونونو افغانۍ زیان راوښتی دی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه تازه مېوې چې له دواړو لورو بار کړي وي خرابې شوي، له دواړو لورو پلاریو کې بار کړی شوي دي خرابې شوي دي. بلخو د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي د لارې د بېرته پرانستل کېدو څرک نه لګېږي او هره ورځ د دواړو لورو سوداګرو ته شاوخوا 200,000 ډالر زیان اوړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان سرحدي مسؤلینو له لوري تیره اونۍ شنبه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د تورخم دروازې په ګډون پاکستان سره د ډیورنډ پر کرخه ټولې ترانزیټي لارې وتړل شوې. یو شمیر سوداګر وایي له تیرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې چې د دوی زرګونه موټرې دواړو غاړو ته بار ولاړې دي میلیونونه افغانۍ زیان وراوښتی دی. افغان سوداګر شاکر افغان چې د غلام خان لاره له پاکستان تازه میوې راوړي ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان چیرته افغاني مالونه چې پیاز پاکستان چیرته روان دي هم همدا ډېر خراب شول، خرابېدو په حالت کې دي. هم تر زنه ګاډو پټې د غلام خان ته پرون راښو
دغه راز تورخم دروازه کې افغان سوداګر عبدالباسط سمیمی وایي د دلس موټر چې له پاکستان مالټې او له افغانستان پکې پیاز بار کړي دي بندي ولاړې دي. هغه ازادي رادیو ته وویل
تقریبا په دا څو ورځو کې د څلور پنځه میلیونه افغانان ډېر تاوان راوښتی دی په مالټې مود د تورخم په لارو ټول خلاص شوي دي او دا هیله لرو چې زر تر زره دا لاره به خلاصه شي.
دا چې د طالبانو حکومت د تورخم او غلام خان په ګډون پاکستان سره پر ډیورن کرخه د نورو ترانزیټي لارو د پرانستل کېدو په اړه څه کړي دي ومغوښتل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي په دې اړه خبرو اترو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل اوس مهال پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې تړل شوي او د پرانستل کېدو کوم څرک هم نه تر سترګو کیږي.
نو موږ اوس یو بندر هم نه لرو چې د پاکستان سره تګ را تګ لري او روزانه $2,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي. د بل طرف نه دا دقیقه ده چې خبرو کې پیشرفت نه دی راغلی او تر اوسه پورې کومه رڼایي نشته.
خاغلی علي کوزي دا ونه ویل چې تیرو نهو ورځو کې د دواړو لوریو سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی. د تورخم دروازه چې 13 اونۍ د شنبه په ورځ د باروړونکو موټر چلوونکو او د ناروغانو د تګ راتګ په مخه وتړل شوه. پاکستان لوري دغه هیواد ته د ننوتلو لپاره دوی ته د پاسپورت او ویزې لرل حتمي کړل. په داسې حال کې چې مخکې به چلوونکو پرته له پاسپورت او ناروغانو ته د ټوکن په نوم د یوې پارچې په لرلو سره تګ راتګ کاوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلین وایي د تورخم دروازې له تړل کېدو سره ټولې هغه لارې چې پاکستان سره پرې ترانزیت کیږي د ورته ستونزې له امله تړل شوي دي. خو یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل غلام خان بندر کې پاکستان لوري ته هغه بار موټرې چې د افغانستان وی اجازه ورکول شوي چې راتیری شي او دغه شان افغانستان لوري ته چې د پاکستان بار وړونکي موټرې بندې وي هغوی ته هم پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول شوې ده.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر شاهد حسین مشال راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې سبب شوی چې د تورخم دروازه د باروړونکو موټرو او ترانزیت پر مخ وتړل شي.
خبره یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسه شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي، د سیاسي ستونزو. نو کلم چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دې خوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر تم دی، زمیندار تم دی، دولت تم دی، موټروان تم دی، دغه سی د دې مخنم دی. نو په دې باندې دا نه چې د حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو مشر شاهد حسین د تورخم دروازه چې د سوداګرۍ او ترانزیت یوه مهمه لار بلل کېږي د جنوري له 14 راهیسې تړل شوی چې د بندېدو له امله دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار سلګونو لارې ولاړې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په پاکستان او ایران کې د افغان ښځو په ملاتړ او همدارنګ هغه څه چې معترضین د هزارګانو نسل وژنه بولي د مخنیوي په هدف لاریونونه او اعتراضیه غونډه شوې دي. معترضین او لاریون کوونکي چې اکثریت یې ښځې دي طالبان په جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټاید تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسېدلی تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هېواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نور په دې رپورټ کې
په اسلام آباد کې د افغانستان د مقتدر خوځو غورزنګ غړي دي چې نن یې په یو لاریون کې د طالبانو اوسنی رژیم له خوځو سره په تبعیضي چلنه او جنسیتي اپارتایډ تورن کړ او ترڅنګ یې هغه څه چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یادوي د پای غوښتنه وکړه. د لاریون ګډونوالو همدا ډول نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو اوسنی حکومت د دوی د نامناسبې تګلارې له امله په رسمیت ونه پیژني. د طالبان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خودله، خو تازه په رسنیو کې خپور شوی د دوی مشر مولا حبت الله ته په منصوب غږ کې هغه ادعا کوي چې په افغانستان کې خوځو ته هر ډول حقوق ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همدا ډول وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د افغانستان دننه ټول وګړي خوندي دي. طالبان دا ادعا داسې مهال کوي چې د روانې جنوري میاشتې په لومړیو کې د کابل په لویدیځ کې چې تر ډېره پکې هزاره وګړي میشت دي دوه چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د کابل په دشتي برچي سیمه کې د جنوري د 6 نیټې په چاودنه کې 25 پورې د هزارګانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د جنوري د 12 نیټې چاودنه چې دا هم د کابل په لویدیځ دشتي برچي سیمه کې وشوه، فرانس پریس خبري اژانس په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قوماندانۍ دیوان خالد زدران په حواله ویلي چې دوه تنه پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په همدې حال کې په ایران کې د افغانستان د نجونو او ښځو د عدالت غوښتنې غورځنګ په یو اعتراض کې د افغان ښځو ملاتړ کړی او ترڅنګ یې د دوی په ټکو د هزارګانو د نسل وژنې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. دا لکشمی معترض میرمنې چې په یو سرپټي ځای کې داسې مال چې مخونه یې په ماسکونو پوښلي راټولې شوي، طالبان په جنسیتي اپارتاید تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په هزارګانو د هدفي بریتونو د مخنیوي تر څنګ د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض مخه ونیسي. دا معترضې ښځې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو نیول او زنداني کول هم غندي او د پای ته رسېدو غوښتنه یې کوي. دوی په یو ویډیو کې چې ازادي راډیو ته یې رالیږلې وایي،
د جرمونو نړیواله محکمه باید د هزارګانو د نسل وژنې په برخه کې خپل دنده پر ځای کړي. له افغان ښځو ملاتړ وکړي. حجاب یوه بهانه ده. هدف د افغان نجونو او ښځو توهین او سپکاوی دی.
د طالبانو حکومت بیا د دې ادعاو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی. بل خواته مده چې نن په یو شمېر هېوادونو کې د هزارګانو نسل وژنه پای ته ورسوي، تر عنوان لاندې لاریونونه او اعتراضي غونډې وشي. د افغانستان هزارګان ادعا لري چې له تېرو کلونو راهیسې په مشخص ډول په بریدونو کې دوی په نښه شوي دي او درانه مرګوب له وراوښتې ده. د ویلو ده چې په افغانستان کې دوی نامه مشرې روزا اوتن بایوا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2023 کال د راپور وړاندې کولو په غونډه کې هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې اهل تشیع وګړي له ګواښ سره مخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اسرائیل صدر اعظم وایي د حماس اقدرې ډلې له بشپړ ځپل کېدو وروسته به د غزې د امنیتي چارو مسؤلیت د اسرائیل په غاړه وي. په عین حال کې ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د خپل هیواد لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د بنیامین نتانیاهو د واک په موده کې د یو فلسطینی هیواد د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وینا څو ساعته وروسته د اسرائیل صدر اعظم وویل چې د حماس تر بشپړ محوه کېدو وروسته به اسرائیل لا هم د غزې ترانګې بشپړ کنټرول په لاس کې ولري او دا کار د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه دی. جو بایدن د جمعې په ماښام له بنیامین نتانیاهو سره له تلیفوني خبرو وروسته ویلي و چې د اسرائیل صدر اعظم د دوو دولتونو د ټولو حل لارو مخالف نه دی او د دغو حل لارو یوه نه یوه بڼه عملي کیږي. خو د اسرائیل د صدر اعظم د دفتر په پرونی اعلامیه کې ویل شوي چې نتانیاهو له بایدن سره په خبرو کې خپل دریځونه چې له کلونو راهیسې یو شان دي تکرار کړل او همغسې چې د پنځشنبه د ورځې په خبري غونډه کې ویلي وو د حماس تر پوره له منځه وړلو وروسته د غزې بشپړ امنیتي کنټرول د اسرائیل په لاس کې پاتې کیږي، څو ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره ګواښ نه ده او دا د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه ده. بنیامین نتانیاهو پرون ماښام په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې ولیکل د اردن سیند لویدیځ غاړې پر ټوله سیمه د اسرائیل د بشپړ امنیتي کنټرول په اړه جوړ جاړی نه مني او دا د فلسطینی هیواد د جوړېدو خلاف نه ده. له بلې خوا د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د بنیامین نتانیاهو ویندوی ویلي چې د اسرائیل صدر اعظم له ښاغلي بایدن سره په تلیفوني خبرو کې ویلي چې د اسرائیل امنیتي اړتیاوې د فلسطینی هیواد د جوړېدو لپاره هیڅ ځای نه پرېږدي. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. د پرون شنبه د ناپیلې غورځنګ د غړیو هیوادونو په خوند کې چې په یوګاندا کې دایره شوی و وویل د دوو هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد د جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل هم د جمعې په ورځ د دوو هیوادونو پر حل لارې ټینګار کړی و.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې لمړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي. احمد شیبر ته بغوښ شو.
انډیپندنت د طالبانو د مشر د تازه خبره شوی پیغام په اړه لیکنه خبره کړې ده. د بریتانیایي ورسپانه لیکي چې حبت الله خونزاده په دې نادر پیغام کې ادعا کړې ده چې د افغانانو او مرمنو حقوق تر تیر حکومت ډیر خوندي شوی دي. انډیپندنت لیکي چې د طالبانو د مشر دا ادعا چې د دوی رژیم اجازه نه ورکوي چې ښځې او کونډې په زور واده شي له هغو ویناوو سره په ټکر کې ده چې ښځینه فعالان یا وایني شاهدانې په افغانستان کې کوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو خبرې راخیستې دي او د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې د مسؤولې دربار خبرې اقتباس کړي دي چې وایي موږ باید د طالبانو کړنو ته وګورو نه د دوی خبرو ته، او مشګورو چې د شزو د حقونو په برخه کې دوی بیا بیا رښتیا نه وای. ورسپانې وړاندې د هیبت الله اخونزاده د پنځشنبې د ورځې د وینا دا برخه اقتباس کړې ده چې وای سبا به موږ حدود پلي کوو او میرمنې به هم په عام محضر کې سنګساري شي. سبا به موږ له شرعي قانون سره سم خلک په عام محضر کې په درو وهو چې دا ټول اعمال له ډیموکراسي سره په ټکر کې دي، نو د دې هر عمل د تطبیق لپاره باید مبارزه وشي. د لویدیز پلی چاپی خپرونې فوربس بیا د هغو ښځو او ماشومانو په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې درې میاشتې مخکې په هرات کې زلزلو اغیزمن کړي دي. دا امریکایي مجله لیکي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هڅه کوي چې د هغو میرمنو او ماشومانو غم وخوري چې د هرات د زلزلو له امله اغیزمن شوي دي. په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلو له امله تر زرو ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړ چې اکثر میرمنې او ماشومان وو. فوربس وړاندې لیکي چې دې زلزلو تر یو دېرش زره ډیر کورونه یا یو مخ له خاورو سره خاورې کړل یا یې سخت زیانمن کړل او د اکثرو زلزله ځپلو څاروي مړه شوي او کروندې ویجاړې شوي دي. د فوربس مجلې په دې مقاله کې راغلي دي چې د هرات د زلزلو له کبله ځپل شوي کسان تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي او ځینې یې لا هم سرپناه نه لري. فوربس مجلې په افغانستان کې د یونیسف د استازي فران ایکویزا خبرې راخیستې دي چې وایي ماشومان تر اوسه د زلزلو له اغیزو نه دي راوتلي. هغه ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان به ورتلل نړېدلي دي یا نه دي رخېدلي. ایکویزا زیاتوي چې د ژمي دا یخه هوا د دغو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د غړیو ژوند تهدیدوي. یونیسف له دغو کورنیو سره تر اوسه د روغتیا په برخه کې څه مرستې کړې دي او ماشومانو ته یو شپېته مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته ابتدایي زده کړې وکړي. خو د فوربس مجلې په باور لا هم له دې زلزلو څخه اغیزمن کسان په دې سړه ژمي کې ډېرو مرستو ته ضرورت لري.
یو شمیر ښځې چې د کورنۍ سرپرست دي وایي د شرعي محرم د نه لرلو له امله نشي کولی په اسانۍ ځان ته کور کړی یا ګراو کړي. په هرات کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤول ویلي بې سرپرسته ښځو ته د کرایې یا ګروي کور په ورکولو کې د طالبانو د ځایي چارواکو لخوا ځینې محدودیتونه وضع شوي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
چند تا از دفترها معاملاتی که رفتم گفتن که یا برادر یا پدر یا برادر شوهر یا کاکا باید بیاین و ضمانت بکنن یا که قرارداد با ما بسته کنن.
عظیمی چې د هرات اوسیدون کې ده او په راپور کې د خپل بشپړ نوم لاخستو ډډه کوي د وو ماشومانو مور ده. نوموړې وایي خاوند یې دوه کاله کېږي چې ایران کې دی او د خپلې کورنۍ او ماشومان مشري دې ته ورلغاړې ده. اغلی عظیمی وایي د یوې ښځې په توګه چې د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي د کور په کرایه نیولو کې د ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړې ادعا کوي چې ځایي مشران او د معاملاتو د لارښوونې دفترونه پر ښځو باور نه کوي او کورونه په کرایه نه ورکوي.
چند بار وکیلا همو منطقه کلونو
سو سو ځله د سیمې وکیلانو غونډه وکړه چې دا میرمن بې کوره ده او ورته کور ورکړی. سو سو ځله یې غوښتل چې موږ له هغه کور وباسي. ماته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې. حوزې ته یې معرفي کړم. سو ځله یې زموږ د کور دروازې ته کاغذونه راوړل. له بده مرغه ده هغه ستونزې دي چې ښځې یې لري، پر ښځو هیڅ باور نه کوي او کورونه هم په کرایه نه ورکوي.
اعتماد نمی کنم و برای خونه به کرایه نمیدم.
د بغلان ولایت اوسیدونکو نازیه هم ورته ستونزې سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له لسو کلونو راهیسې د کورنۍ سرپرسته ده او په دې وروستیو کې له محرم پرته آن د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته د ننوتلو اجازه هم نه ورکول کیږي.
تر ټولو اول دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له محرم پرته د معلوماتو دفتر ته ننوځو. که هغه اجازه راکړي موږ باید محرم ولرو. کله چې د کور لیدلو ته ځو او غواړو کور واخلو اجازه نه راکوي او وایي چې باید زموږ غرور پلار یا میړه راسره وي.
یواله دغه بل میرمن چې په کابل ښار کې سنگارتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا پر سنگارتونونو کې پر کار کولو تر بندیز وروسته بیکاره شوي او اوس د کور په کرایه نیولو کې ستونزه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
اته دارانموها کې مېرې
د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو کې د خزو پر وړاندې ډېرې ستونزې دي. زه پرون لاړم یو د معاملاتو دفتر ته، ویلې د خزي په نوم یې نه لیکو. تاسو فکر کوئ زه مېړنه لرم؟ هغوی وایي چې د خپل ورور په نوم یې ولیکه. آیا په ورور اعتبار شته؟ یا یو څوک د خپل رور په نوم کور اخلي، فکر وکړي دومره بندیزونه او ستونزې شته.
په هرات کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له محرم پرته دې هیڅ یوې ښځې ته کور په کرایه یا ګروي نه ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دولت موږ ته اجازه نه ده راکړې چې کور ښځو ته په ګروي یا په کرایه ورکړو. دوی ویلي کومه ښځه چې په یوازې ځان یوې سیمې ته راځي او کور اخلي، دا ښځه یوازې ده. د مثال په توګه کله چې د کور اخیستو لپاره راځي نو دا ممکنه نه ده چې دا ښځه یوازې وي. هیڅ یوه ښځه نشته چې ورور، میړه، پلار او خپلوان ونه لري. هیڅوک بې کسه نشته، ځکه د دولت قانون دا دی چې کرایه او ګرو باید د یو سړي په نوم ولیکل شي.
خو سهراب چې په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري، وایي چې د کور د کرایې لپاره ښځو او نارینهو ته شرایط یو شان دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د زده کړو، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو په ګډون په ډېرو برخو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لګېدلي چې دا پرې یوه بله زیاتونه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو د نارینهو سرپرستانو په پرتله ښځینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي.
په کندهار کې یو شمیر کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات ښه دي خو بازار نه لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدل کېدی شي، خو د خرڅلاو لپاره باید ورته منظم بازار پیدا شي. نور په دې رپور کې.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلی و چې په خبره یې سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران مې پر نیم جریب ګرلی و، ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړي. اجر ته پراته دي زه په خپل خرم خرص د غیر نست خرید دا چې اوس خرځي خرچیږي یا زما غره خرچي دا ګر د معنی کوي. تاریخ مری اخو خلاص ولا تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ډیرو رچ دغه شو نخ پیدا کی نخ پیدا کی هر سره کری خدای یو جریب د نیم جریب خداګا د امان کری. مګر خرسی جده یس نه کری سبق یې نه دی کری دی دا به دا ام پوجي کو خوړی په کار مګر چې پر کار زه را خرس نسی هغه می دغه می بقاله بسیږي بل شر خرس نسی نه کړم.
د دند ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوې رامنځته سي نو ډېر کروندګر به ورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصوص کار دا زعفران ډېر کرسوي دي. منګري دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي په کارو کتارې برابر شي. نو دغه موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ شي د انسانانو مخ ګرد و دا دغه ته را واوړي و دا زعفران ته را واوړي و د هرات پر کن مثال یا د یو بل علاقې پر کن باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ و دا زعفران وخواد شي. مثال هغه تاریخ کوڅه نرخونه و درلودي څونه په څونه پیسو کړه مګر دا د چا مخ نسته ورته چې مخ ور واوړي و زعفرانو څه څونه بیا کړه کیږي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریب ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل یې هم شوو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د مسئله طریقه سږ کال د تیر په شان موږ درې سوه شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څه کم سل ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو